السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو د جرمني د کورونو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای له د هواد په جرمونو کې د هکلو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبرې روانې دي. د جرمني رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دوو خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مسؤولانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکي خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي، که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماتان غواړي په همدې موخه کابل ته هم سفر وکړي. خو دوچ ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي چې کابل ته د پلاوي سفر اړین نه دی. جرمني په تېره جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپور کړل چې د دوی په ټکو جرمي دوسیې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماتان هم ومنل. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت ولسوالیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو دیرش غړي وژلي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پوځ د نننۍ خبر پاڼې په حواله ویلي چې دغه عملیات تېره شپه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا عملیات وروسته تر هغو کېږي چې د شنبې په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان 19 تنه پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر امنیتي ځواکونو او پوځیانو بریدونه زیات شوي او د هیواد چارواکي وایي دا بریدونه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پلانوي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بې ځایه شو خلکو ستنېدنه پیل شوې. په دې ایالت کې وروستیو موسمي اورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2 میلیونو ډیر کسان بې ځایه کړي او شاوخوا 70 تنه یې مړه کړي دي. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4.5 زره کلي په دې ولایت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغې تر اوبو لاندې شول چې شړکنده بارانونه وشول او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډېر باران له کبله پرانیستې. اکثره سیلاب ځپلي مرستو ارلی او د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولي. د سږکال د جون له میاشتې راهیسې 9.5 سوه تنه په پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن بیا خبرداری ورکړ چې د حماس پر مشرانو به که هر چیرې وي له نورو بریدونو ډډه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره له بیت المقدس څخه د هغه د کتنې په ترڅ کې د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ورکړ. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د عربي او اسلامي نړۍ استازي نن دوحه کې جرګه شوي او پر قطر د اسرائیل له تېرې اونۍ د ترسره شوي برید په اړه بحث کوي. تر دغې غونډې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید سزا ورکړل شي. عربي مشران هڅه کوي پر اسرائیل فشار راوړي چې منځني ختیځ کې پیل کړې شخړې له هغې ډلې د غزې جګړه ودروي. د قطر صدر اعظم پر دوحې د اسرائیل برید چې په نتیجه کې د سخت دریځې حماس ډلې 15 غړي ووژل شول پر منځګړو برید بللی دی. او ټاکل شوی افغانستان د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې سبا له بنګله دېش سره مخامخ شي. نن د دې جام 2 سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ ده او دوهمه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو او دوهمه هغه د ماښام په 5 بجو پیلیږي. په دې جام کې سبا سه شنبه افغانستان د بنګله دېش سره لوبه کوي او دا لوبه به د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وي. افغان لوبډلې په لومړنۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 4.5 منډو ماتې ورکړې وه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زه نوریا سنوری هرکلی کوم. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي. خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 2 لسیزو ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې. خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپل میلمنو ته ورسو. د خبرونې ته مو د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بیخي هېرې شوی وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې وروسته په تیرو شلو کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنی او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټ دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو ښادي ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې ویډلې په لاس کښې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښځې تر ټولو زیانمنې شوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خوا ته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوترش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکی وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلي داودزي وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع پیدا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هېواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستولې دي یا څوک چې دی په تشا ولاړ دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هېواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی پر دې څرخي. د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه راسره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4022300111 دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتساپ شمیره ده 4202300111. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیدک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې یا د دیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. کراش دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چې په تیر دو لسیزو که مو هغه حق در لود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زنار بلزی را دی آزادی رادیو لاره نه اول پا اول قدم که خپل سلامونه تاسی دا بیای تاسی دی استودیو لاره نه طول اولیدون که تورانده کومه. تاسی دیر خطی که تم اشاره وکړه موږ او تاسې باید اول په دې باندې بس وکړو که نه ګورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلته تعلیم په صفر کې ضرب وي او هغلته تعلیم نه وي، هغلته خلک به دیموکراسي څه وپېژني. حتی د اوس خو شکر الحمدلله څه درته ووایم چې اوس خو بیخي د تعلیم دروازې بندې دي، یعنی بیخي هغه څه چې د خلکو زده کړو زده وو هغه هم د خلکو له ذهنونه وتلی دي. خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو حمارت دوره کې. حتی په جمهوریت کې ما خپله وظیفه کړې، ما تقریبا شل 15 کاله خپله وظیفه کړې. حتی په جمهوریت کې زیاتر خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده، یعنی دیموکراسي تنه ښځو ته راجع کوله. صدا دیموکراسي سر د ښځو لپاره او در حال سي دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سيد خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې. خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک په درې تقسیمه وویشو، که یو تقسیم تعلیم یافته بین نور دوه تقسیم مطلق به تعلیم دي. یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه. دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت، یعنی د خلکو ازادي. هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړی هغه حقونه باید د خلکو نه سلف نه شي، هغه حقونه باید د خلکو نه وانخیستل شي. دیموکراسي په دغه معنا. خو په هغه تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه، او اوس خو بیخي مطلق که څوک دیموکراسي ووایي بس په مرمۍ به یې ځواب ورکول کېږي. خو ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک ده. خو درسته ده، رازو ده خبری تا چه پتیر ده جمهوریت پا دوره که ظاهرن پتیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري. مثلا د کار حق درلوده، د زده کړې حق درلوده، نن ورځ دغه حق نه لري. د تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکوم محرم پرته او ځینې داسې نور. څه وشول چې دغه حقونه چې په تېرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډېر په تېره بیا خزینه طبقه ترې بې برخې ده؟
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم. تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې ده کنه، یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي.
حق جز د دیموکراسي
ده، یو مثال ده.
بله
بالکل، دا یو واضح خبره ده. سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي. ما خپل شل 15 کاله وظیفه کړې، تعلیم یې کړی، اته یې موږ کورنۍ، موږ خپلوان، اته د دغه کوم ولایت کې څه زه اوسېږم، د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې، ټولې تعلیمونه کړې. دا هر یوه کولی شو په ازادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو، خپل د حق غوښتنه به یې کول. اته ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلاتو سره به مخ شو، ازادانه مظاهره به یې کوله، سلامیزه مظاهره به یې کوله، څوک یې مخه نه شوی نیوی. یعنی هغه حقونه نه وتلسل تر نیول سوی. خو اوس بد پښتانه زه درته وایم، ګوره که زه دغه پلان ټول په عمارات باندې واچوم، زه د قتل په عمارات باندې دا پلان اچوم. ګوره د عمارات څه ده؟ دا د بل چا د لاس لاندې ده، دا د بل چا د واک لاندې ده کنه. ګوره مثلا یو افغان ښځه مثلا په آزاده نه شي ګرځېدی. خلیلزاد خپل ښځې سره راضي په افغانستان کې سرتور سر ګرځي، دغه امنیت عمارات له خوا نه نیول کېږي. آیا دا کار څوک کوي؟ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار عمارات نه کوي، دا د بل چا کار ده، دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کېږي. نو دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي. ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو، شل کلن حکومت جمهوریت چې 250 دولتونه ورسره همکار وسه، هغه ړنګ شه کنه.
مثلا کیدای چې په غلطه لاره روان وو، نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بد وختونه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسویونکي دي، د پردی خلکو کار دی. ګوره ترامپ خپل غواړي خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره عثمان تر مځکه پورې فرق لري؟ دا څوک یې خدا بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل صدر لاس لاندې
دی. باندې به وروسته بیا هم بحث وکړو. مننه آغلی زیرک. بله قریب الرحمن شهاب، تاسو ته بدر شو. مخکې آغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، په تیر جمهوری نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره یې اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنی یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغه اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو آزادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب آزادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند دی، یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی وي. مدني ټولنې په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهوره اورېدلې چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی وو. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه وو؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل وو چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کړو یا په خلکو کې نهادي نه کړو له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار دا وه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعای کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه. دغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې ته شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغو قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نو موجود په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړی چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا وره باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپل شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد وکړ، لغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شي وای او تر هغې وروسته بیا د دغه مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ډیموکراسي نه خلک ډیر کرکه لري، لکلمې نه لبلنا ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیر تړلی پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له وکمنې سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقو تامین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوي چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پر مخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشری حقونه تاسو سره ول تعریف وای، کوم بشری اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولی په تیر بیا د خزو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوي په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړي چې افغاني خزل دغه اوسنی حالت خراب وباسي؟
د بشر حق د تمه ویل کېږي چې موږ ټول نه وګولمړی او ته ورسیږي یا یو اساس کې او ته ورسیږي. بس نو دا د حق څه ګور الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلی. مثلا هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه قلا ورکړي. خو بدبختانه سپده اوسنۍ شرایط کې ټول حقونه تر اخیستل شوی ده. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخاباتو د خپل د دیموکراسي څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه وي انتخابات. ګوره شپږ میاشتې موږ او تاسو انتخابات وځنډېده، اخیره د بهرنیانو لاس و، جانکیری راغله، دوه سر حکومت موږ او تاسو وټاکل شو، اخر پایله یې دغه شو. او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم، د حقوق بشر دفتر ته زه تللی یم، ما په ورکشاپو کې ګډون کړی، زه ما ناسته ولاړه کړی، خاص هغه بد کارونه پکې وو که نه، څه په غرب کې مې هغسې کارونه نه وو. اول رئیس حقوق بشر مجرم و، بس یو زنانه کارمنده به یې ونیول، د خپل خوښې لپاره به یې ونیوله، یعنی هېڅ د بشر حقوق نه و مراد سو. که موږ او تاسو وایو په جمهوریت کې سل فیصله ټول مثلا صحیح، هېڅ شی هم نه و صحیح. صحیح ده بعضې کارونه وو، مثلا موږ خوندې، موږ ښځې به مکتب ته تلله، تعلیم به یې کوله، مثلا د کار حق به یې لرله، دغه حقونه نه و تر اخیستل سوی. خو بیا هم په زیاتره باندې ډېر فشار و، دې ته دیموکراسي نه وایي. دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه. که چېرې مثلا غربیان وغواړي چې هغه خپله دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي، دا خو څلوېښت کاله جنګ ده، سلهاوو کلونه به تېرېږي خو هغه به نه تطبیقېږي. هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړی، افغانان هغه دیموکراسي غواړي.
اغلی زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې وروسته کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده، هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ و، هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده. خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده. هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو، چې باید ازادي و، ډیموکراسي و، محفلونه و، ټولنې و، مدني ټولنې و، او داسې نور، ډیر تمرکز په ښار باندې و. دغه ښاري باندې ډیر تمرکز، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو، ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده، نه په یوازې په څو ښارونو کې.
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه که نه، موږ چې کله خپله وظیفه اجرا کړې وه، وظیفه کوله، کله به چې موږ کابل ته تلو، د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم، د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول، هغه حالات، هغه ماحول، هر شی به یې فرق کوله. خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم، په خپل ولایت کې اوسېږم، زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده، ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي، او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي، د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده. او د موږ کوم ولایت کې چې زه اوسېږم، د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت، د فعلي حکومت په مقابل کې دومره اوقدای اخیستی که نه، تاسې باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله، خپله به مدرسې ته تله، یا خپله به کورس ته تله، یا به وظیفې ته تله. اوس ښځې هلته چادري لره کړې ده، چادریانې نه سره یې زیاتره، که په شلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ووینم، ټول ایجابونه اغوندي، ایجابونه مو اغوندي، دا رقمې نه اغوندي چې مثلا ایجاب د دې لپاره چې باید هغه د هر شي د سړي پټ وي که نه، هغه رقمې نه، دا څه شي ده، دا د خلکو حقوق ده د دوی په مقابل کې،
بلې مننه آغلی زیرک. یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتس اپ او د عادي ټلیفون لارې وصل دي. یو اوریدونکی به راواخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ، د ازادي راډیو ده، دا زما حق دی، خپرونه ده. مهرباني، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
قربان سم نوري صاحب، سلام تا ته، د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو تعالی دی او په چروغ جوړ به سعود الله، د تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خوشاله سم چې بیا دی غږ اورم. تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی، مونږ د دیموکراسي په پلمه نن په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې، په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې پخوا په جمهوري نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو، آیا هغه اوس شته نشته، دوی له هغه حقونو برخمن دي که نه دي، په دې باندې خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسۍ د دغه تیرو هڅو کومه نتیجه مو اخیستې ده، او اوس هم لری هغه پرمختګ وینئ؟
الله ته خوشاله کړه نوري صاحب، ډېره ښایسته موضوع تا کړې ده. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم. نوري صاحب محترمه، کراسو مرتاش فکر وکړو، دلته په افغانستان کې نوري صاحب محترمه د دیموکراسۍ څخه، د دیموکراسۍ څخه ښه خاطره ولاکه لرو. کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کاله دیموکراسۍ حکومت، مثلا د دیموکراسۍ چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي مرسته محترمه ده کدل تا اکثره و سید از پدی باندې مثلا گواہی ور کوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناسو حقوق چې دي مثلا د شونځي ده که په انټونونې کې شونځي باندې دي مثلا موږ د حکومت سره دا څنګه ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته نوري صاحب محترمه تجربه سره پدای شلو کال کې ته دغه نتیجه واد نه کړو خاص دغه چې د خوشحالي ولا کوتل او شخاتري ملاک دین لر نوري صاحب محترمه
تاسو د سکم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ور سره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نور ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی ادات چاره رسیدګی نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نورې صاحب محترمه ډېر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دغه لکه تا چې وویل مثلا توخوا خونو واکمن تاسو به سره معلومات وچ اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدی باندې ناست و نورې صاحب محترمه در خپل واسو اندازې پورې هغه واويستا واويسته بازي چې لیدلې یعنی په هر واويستا کې زه داس نه زده کوم نورې صاحب چار ځای به دي واويستا کې درلود ستا ځا پر وزاره سي دي لیکن وڅ دې اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې تکلی نورې صاحب محترمه دغه دا وڅ اکثره کسان چې دي شکایت کوي چې مثلا د چا تر پنځه کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لوړپور چارواکو ته کوي دغه داوی چې دي په ډیر مشکل خلاصي یعنی وخت نسی او بل چې دې مې رساب لکه تا چې اشاره وته کړل دغه سب واچنه غو تیر حکومت کې ډیرو کسانو د چې کسان مال دي او په دې باندې چې مثلا ځکه بیراندې کړی و واکداران به زور به د لوري وایي صاحب بازی به شروع و لیکن و ساغه چې دې حکومت اعلان کړی دي چې مثلا په زرګونو په سواو جریپونه مزکه مرده غاصبین څخه به ته تلاشه کړي د حکومتي مزکه اوس خلک څنګه ته خوشاله دي مې صاحب محترم خدای ته تم امید ونه چې په کرا کرا سره به دا څنګه ته مشکلات شي پاتې مثلا نکته شونځي چې مثلا شونځي باندې دا غاصې مثال په انټونونه باندې خدای ته تم امید ونه او پر حکومت مدغه ځغ دې د افغان په صفات باندې چې دا څنګه ته مشکلات تم توجه کړي ان شاء الله افغانستان به ګل گزار شي
ورته مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
السلام نوري صاحب محترمه
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وله محترمه
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو موورید اتمن تاسو څه وای
او مننه روغ شګه البته مننه تم سلامونه وایم نور صاحب دغه ار ټول شي یو څوګر کوم ورسې د دې په ګټه یې نه و نه په باندې کې نه هو ته رښت ورکې یې خلک د دې په ګټه مګراسي دا مننه لري صاحب اګه دا ته اوس پرې کې څوک په شاکار لري چې باندې ظلمونه کی یره په ټول عمر باید یو سان یا د یو رقم یې تقریبا د دې په ګټه چې اختلاف نه یې نو مګراسي خو افغانان خو تاسو به تر مانه میګل لاله تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته نو امریکانو دوی لونی سوزي تر د څه پرګې څه زړه وخت هاي کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه خلک د څه کوسه ځان لري کول نو اول څه د حکومت کرزي صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساس ظلمونه شروع سو یعنی خلک به به باورید باندې نه ول پیسې به تر وخت له خلک به به باورید باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیره ګډوډي زیاته نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو په ټول کې افغان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې سی هغه غزینه نه بده استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي چې خلکو زړه له سره وړي دغه وطن لګاره مسی نو سه په ډیر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې بده بازي خزه مېرمنې سره کارمندان ونیول به کار ته دفتر ته نو هغه ډیر خاصونه کول یعنی ته موږ لیدل دغه خوربم کې د استایستو وای نو دسه خاص غرض درلود نو دا د یو کلبانه دیموکراسي نو بیا خلکو په ګر کې سه په تعبیر وکړو مشکلات زیات شو دیموکراسي خو شایدا دیموکراسي د څه نو مې بده یو طرف بسوک بوي یعنی تقریبا هغه سره به کوم غرض غرض لري یعنی بد نوم ورکی نه بد نوم نه ده خو پنت خې پد نه کړشه نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې دغه د حق کلمه تاسو په چې خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویل لري کله سره لاندې
دیموکراسي خو ما بل درشه او بل مکتب شروع کی پنتھنا پورے پنتھنا شروع کی یعنی مدرسے پورے دا ٹھول عمر یعنی آگاہی پوہا خشے یعنی سوکھ لوست پوہ ولری شاخ ہم نکری چاہ بد خبر ہم نے کوشش کی شب شاہ سر کھپا بی سی نو زیادہ تر خلق سے پتہ شہر نے پیدل آسر اگر تیگانے تڑے دے بس مشکلات زیاد کرنے زدہ وہ خلق اول پوہ زدہ کی بیموکراسی ٹھول عمر ہی پڑھی کے خلق بنے من روک سے
بل اوریدن کای نشته د بیا به هم د بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درزو لکه څنګه چې دوړ اوریدن کو ل او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړل چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب ستونزه هم دغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وو او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنې ته وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه دی موږ قضیې زر نه فیصله کې دی فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې هم زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي واک به مهار یي ته به واک باندې کنټرول لرې څوک واک ته راشي څوک رانشي ته به شفافیت وینې که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوي او دا دي نو ځکه چې دلیل هم دا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شی دی یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجودي یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نه ریسرچ هېڅ هم ورته ونه شول یعنې هغه چا چې ادعا یې کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی
مننه اغلی زیرک نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په د مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دغه د ښځو فعاله ونډه ده، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډېره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کیږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کیږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم په افغانستان کې ډېر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربونه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالانی پریک دی چه آقوی تا مرستی برسه بی؟
ما در پس خبر وقت دی بندی خوشنک مثل مقال خسوال دی مدیاتی ملی در کنال زلزله بندی زیادتر خیلی زیان بنده شوی آتا دیسی خواندی من دیدی مگه بوس آقا و میدواری وی آقا یعنی دی غوز بند ختم سو ملی پودیس نارینه دکترانی یه بود تا یه بود سرمکاری نیسوی که یه خزینه دکترانی یا نفسانی قبلگانی مگه نلرله مو پا در ایسا که مگه در فیلی حکمت دا خواهش که و که پا وزر وی که پا زاره وی شخص انزخ پلا یه خور پا صفت یه مور پا صفت یا مثلا یه فحال پا صفت بانده دوی نمگه دا خواهش که سگوره دوی سه دا کارونه دایی که دا اقدامونه سه دوی که دایی مگه وطن نورم به خرابی پا مخرواندم کنه دوی پودا خپیگی مثلا گوره سموگا اتاسی مگره اگه دوی مشتان لورانی پو تول خارج که تلیمونه کهی تولی سر تور سر گرزی تولی دا پتلونو سر گرزی یه گورتا مدام کم شرط نسته خوب افغانستان که پا افغانان باندی دا ظلم اسفیلن دوی جاری کرده کنه دوی گواری بوره تاسو بای پخپل وینی خود دا خودی سنده دا یه علمات دو گوتو نپو تیگیس دوی یا یوی یا یو خزا لرلا دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي که چیرې موږ نه وو د موږ حکومت نه وو د موږ ښځو به تعلیم یافته یي بیا به موږ ته کار کوي موږ ته به ګټه کوي دوی په خپله ګټه باندې خپېږي خو داسې به د یا چا تحریک وي یا د بل چا لاسوهنه وي چې مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړئ دغسې ستم وکړئ په خوندو باندې که چیرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي دوی خو په دې باندې خپېږي
خو هغه له زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي
نه نه هیڅ نه ده خوندي په فلمه په داخلي شرایطو کې هیڅ نه ده خوندي ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده زه یو مثال تاسو در کوم یوه ښځه دا کونډه ده هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله یو ارګان کې به یې وظیفه کوله معاش به یې اخیسته هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله د هغې نه اوس هغه حق اخیستی ده هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشول له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي دا خو د ښځې عزت خوندي نه سو مثلا د تعلیم حق تر اخیستی د کار حق تر اخیستی د صلاحیت حق تر اخیستی دا
تاسو په ولس کې ژوند کوي دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه غواړي اته د دې میرمن خپل دغه غواړي ولی په دې چې موږ خو په ولایت کې ژوند کوو دغه خلکو سره مناسب پاسه اته د دې میرمن دغه غواړي اته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي دوی خوند دي دوی مېرمنې مختویلې دي چې کاشکې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو اته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلې زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دې بحث دوام ورکړو مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه اوري مېرمنې بله بله ځان راو پیژنې لکم زم تماس نیولای بله مهرباني ځان راو پیژنې لکم زموږ تماس نیولای دي ازادي رادیو د ازما حق دی خبرونه د پژوندۍ بڼه خپريږي مهرباني ستاسو غږ خپريږي دا اوس این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق حقوق بهرمند هستید؟
نه والا نه ایچه نه رقه است نه حقوقی از بسار مشکلات از بسار
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
نیست دی مورد دی مورد یه چیزی چیزی که تو نه کدام چیزی کاری نیست که کار کنن سلسر یا کدام مرد ها کار کنن کدام چیزی حق خوب بگیره دست بیارن برای هیچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین همی هست که بسیار خوشمند هستیم از مسئولین که یک چیزی نشارات بکنن یک چیزی
بله. در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلو رفتنش به کار گرفته شده باشه؟
آن بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از سنف شش به بالا
نه فعلا خورده میرن مکتب میرن به سبب زه و دوازده سیزده ساله میرن مکتب میرن از پنجشیر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب تشکر یک جهان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر منو آوریدون کو دی آزادی رادیو دی دازما حق دی خبرونه دی پجونده بنا خبریگی دی خبرونه تمو دی خزو دی حقونو فعال آنارگول زیرک و دغر از سیاسی شنون که قریب الرحمن شهاب امیل مکری دی. شهاب سب تاسو دی درزو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلی موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډېره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره. نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو هغه حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوې دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او به سیندل سه پختنه ما ته راځي وا
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمایندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپل د انسانانو یو حق دی او که دا حق د دوی نه په دې پلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو څلوېښت میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره دی چې په هغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي او هغوی خپلې غوښتنې، پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هېڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حاکمانو ته، ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي یاره انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغه څه دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پېښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دې ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثر نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حد اقل خلک غږ پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د اعادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک تاسو هم دا ورستی خبری وکړي ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوته نږدې شوی ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسیره کیږي، په تیر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړي، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي، په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسیږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله مهربانی. وو
زما خواهش داده ده جامعه جهانی یا ده ملل متحد نسه رشتینی گام واخلی ده افغانانو پما حق، خصوصا ده افغانانو به خز پما حقی ولی پریسه ده افغانان خز.
بله آقل زیرک استاسو قطعشو. بله مهربانی استاسو کزما غاوری مهربانی. بله گمانم چه
آقا هیواد شاید پاکی دیگی.
بله یعنی
اونو دقوم آقا هیواد
یعنی تاسو وای چه کچیر پا یه طولنه که طولن نمایی برخه پا عملی جون که لونده بی برخه وی آقا طولنه واده نکی؟
بلکل از گوره دیولا.
بله تاسو پا این وقت که گمانم چه بلچه سر هم خبری که وی؟ بله آقای زیرک گمانم چه
سبان دیده خپل کار مسئولیت چیزی که مور تعلیم یافته اگر کون پر رغی تعلیم یافته ای خوی موقع دی فیلی حکمت دا خواهیش دسته بس دا غصوم زیل سدو یا چیسری دا افغانان سده پی مقابل که دا خدا کلیاز بندی دا غصری دی او افغانان دوم را غیرات لری دوم ایزت لری ساقا غربی حقوق واری نه ایجاب شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپل بی ایجابي نه غواړي. ولی په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغې ایمان نه وي، دغې ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا دغه بهرنیان ورسره همکار شي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازه خوبه سلا دی خپل دربار نه رحم وکي، خدای دې دوی په دغه کې رحم وکړي چې دغه دې
مننه. اواز مو پریکیږي اوریدونکو سامنے چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک سیاسي شنونکو قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مرداله ری شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مرداله ری سرپده جار کرو مزه زان و خوربان کرو مزه سرپده جار کرو مزه زان و خوربان کرو مزه زان و خوربان کرو مزه زان و خوربان کرو مزه راشق و ماغرانی ای بیدوانی گرسترگی می پلاده لزیدر شب ماگرانی ہے میرا بانی کو I'm